واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو ویدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
ویان سید سلیمان شاه تیر شپه د کابل قندهار په لوی لارې د غزنی د ولایت د اندړو پولیسوالۍ کې د افغانستان د ملي پوسټ پر وی اډې باندې د موټر بم په حمله کې درې تن عسكر وژل شوي دي او دوه تن نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له حملې نه وروسته نن د چهارشنبه په سهار هم د دوړو خو ترمنځ په اندړو کې خال ډزې روانې وي. د بیانې لمخه حمله کوونکي کوشش کوي چې لبمون نه ډک موټر داډې دننه اوچي خو عسكر یې مخه ونیولا. په دغه اړه کې د افغانستان د ملي پوځ د درې ملیوا عسكر پراته دي. طالبان لا تر دې ځمه په دې اړه سنی دی ویلي. لبل خوا طالبانو د بلخ د ولایت د چاربولک په ولسوالۍ کې د حکومت طرفدار وطنه محلي پاتون کوونکي وژل دي. د بلخ د والی وان منیر احمد فرحات نن د چهارشنبه پر ورځ امریکا غږ ته ویل چې طالبانو دغه کسان د جوزجان او بلخ په لوی لارې نه د سه شنبه پر ورځ تښتولي او مړي نن وموندل شو. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د کوینونس اوبا ضد واکسین لومړی جوپه به په راتلونکو شپږو او یا اوو میاشتو کې هیواد ته راورسیږي. د دغه وزارت ایوان ډاکټر اکمل سمسور نن د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې په یو مدواسي کانفرنس کې وویل چې د هیواد 40% نفوس ته به د کورونا د واکسینو لګول دوه کاله وخت ونیسي. بلبل خوا د عام روغتیا وزارت نن د چهارشنبه پر ورځ ویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا د کوینس اوبا یو سل اووه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. په داسې حال کې چې توقع کیږي چې نن د چهارشنبه پر ورځ د لندۍ یا قوس په نوم نسمه به په دوحه کې د حکومت او طالبانو مذاکراتي هیئتونه د سولې د ایجنډا په باب یو لږ جدي بحثونه پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون پر دواړو مذاکراتي ټیمونو باندې غږ کړی دی چې د اوربند اعلانولو او په هیواد کې د تشدد د رواني کچې د کمولو په لورې عملي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي فکر کوي چې طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې د توافقنامې کمزورتیا په دې کې ده چې دوی په باور امریکا طالبانو ته په امتیازاتو قائل شوه خو په بدل کې ورنه د سولې په باب کانکریټ او غوڅ ژمنې نه دي ترلاسه کړې. د امریکا حکومت باید پر پاکستان باندې فشار راوړي چې طالبان د جنگ پر ځای د سولې منلو ته غاړه کېږدي او د سولې د راتګ نه مخکې په بیړه خپل عسكر له افغانستان نه نه وباسي. په عین وخت کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د حکومتي مامورانو او د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې له متحده ایالاتو سره د خپلو ژمنو باوجود طالبانو لا تر دې دمه د القاعده سره خپلې نږدې اړیکې نه دي قطع کړې. د ورځپاڼې د ریپورت لمخه د طالبانو یو لوړپوړي غړي ویلي دي چې دوی به د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د القاعده غړو ته د اوسېدو اجازه ورکوي خو د وسلوال فعالیت اجازه به ونه لري. ځینې څارونکي په دې باور دي چې دواړه خواوې اصلا د امریکا په متحده ایالاتو کې د جنوري په شلمه د نوي حکومت د جوړېدو په انتظار دي. په داسې حال کې چې نن د بډو خوړلو په ضد نړیواله ورځ منځل کیږي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارج دافر راس ویلسن په یوه مدواسي بیانیه کې د افغانستان پر حکومتي چارواکو باندې غږ کړی دی چې زورواکانو لخوا د قانون په مقابل کې د بتفاوتۍ د کلچر د ختمولو لپاره لازم اقدامات وکړي. ویلسن د ټوئیټر په پاڼه لیکلی دي د دې لپاره چې حکومت د اختلاس او فساد په ضد خپل ژمنو باندې عملاً تاکید کړي باید د قانون په مقابل کې د زورواکانو د بتفاوتۍ پر خلاف عملی اقدامات وکړي او هم باید اداري اصلاحات وکړي. د راس ویلسن په وینا د افغانستان حکومت باید زورواکانو ته په عملي توګه وښيي چې د خپل جرمونو سزا به حتماً ویني او عملاً باید وښيي چې د بامانه او قابل عمل اقداماتو اراده لري. د فساد پر ضد د مبارزې په لور پرمختګ په دې معنی ده چې خلک نتیجې په سترګو ویني او که دغه کار وشي نو په پراخه کچه به د افغانستان ولس ملاتړ وکړي چې په نتیجه کې به افغانستان پیاوړی او مستحکم شي او نړیواله ټولنه به هم په لومرسته دوام ورکړي. دا ورځ نن د ځانګړو مراسمو په لړ کې په کابل کې ولمانځل شوه. په عین وخت کې د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل هم تیر ورځ د لومړي ځل لپاره په کابل کې خپل دفتر پرانیستو. زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ستر محکمې د جمهوری ریاست د نومبر د 3 د انتخاباتو د نتیجې د باطلولو په غرض د جمهور ډانلډ ټرمپ د مدافع وکیلانو درخواست رد کړی دی. د ټرمپ مدافع وکیلانو لستر محکمې نه غوښتنه کړې وه چې د الیکټرل کالج یا په ټولو ایالتونو کې د نفوسو په اعتبار د استازو لخوا رسمن د انتخاباتو د نتیجې توثیق کول وځنډي، خو د ستر محکمې قاضیانو یې درخواست رد کړ. د سی این این تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې دا په خپل نفع د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو او د جنوري په شلمه د نوي جمهور رئیس په توګه د جو بایدن د قسم خوړلو د مراسمو د ځنډولو لپاره د ښاغلي ټرمپ وروستۍ ناکامه هڅه وه. څارونکي وایي که څه هم چې ښاغلي ټرمپ سږ کال د نومبر د 3 د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لا تر دې دمه د منتخب جمهور رئیس جو بایدن په مقابل کې خپل ماتې نه ده منلې، په ګڼ شمېر ایالتونو کې حقوقي دعویګانې بایللې دي. په واشنگټن کې د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي خو داسې معلومیږي چې اپشنونه ورځ په ورځ محدود کیږي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې د متحده ایالاتو د سختو اقتصادي بندیزونو په وجه ایران نشي کولای چې له خارج نه د کورونا د کوینونس اوبا د دفع کولو د درملو په شمول د خپل ضرورت وړ دواګانې واخلي. د ای پی خبري اژانس وایي روحانی دا شکایت په داسې حال کې کړی دی چې د منځني ختیځ د بلار هیواد په پرتله د کورونا د کوینونس اوبا تر ټولو زیاته تباهي په ایران کې رامنځته کړې ده. د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ درې کاله پخوا د ایران په بانکي سیکټر باندې ملامتونکي بندیزونه ولګول، هم یې خارج ته د خامو تیلو صادرولو نه منع کړ. متحده عربی امارات ویلي دي چې چین ساخت سینوویک واکسین د کورونا د کوینونس اوبای ویروس په دفع کولو کې 90% مؤثر ثابت شوی دی. چین د امریکا د متحده ایالاتو د سخت فشار باوجود د جنوبی چین د سمندرګي په جنجالي برخه کې د خامو تیلو د راوستلو کار ته دوام ورکړي. واشنگټن 13 میاشت د چین د تیلو د راوستلو په یو غټ شرکت باندې اقتصادي بندیزونه ولګول، خو د امریکا خبریال د کارپوهانو له قوله وای چې د چین د خامو تیلو په سیکټر کې امریکایي پانګوالو په میلیاردونو ډالرو سرمایه کړې ده او ګرانه به چې چین په اسانه د خامو تیلو دراوستل نه منع کړي. په افریقایي هیواد زمباوې کې د سخت فقر او بیروزګارۍ په وجه یو زیات شمېر کارګران مجبور شوي دي چې د سرو زرو په خطرناکو قانونو کې خواري او مزدوري وکړي، چې یو زیات شمېر د قانونو د دیوالونو د کیناسو په وجه باندې مړ شوي دي. او اروپایي اتحاد وای په پام کې لري د میګنیټسکي په نوم د نوي قانون لمخې د هغو چارواکو او زورواکانو بانکي حسابونه چې په اروپا کې لري بند کړي او اروپا ته په سفرونو باندې بندیز ولګي چې په خپل هوادونو کې پرې په زور او جبر د بیګنا خلکو د نیولو، شکنجه کولو او وژلو تورونه لګول شوي دي. داو د دې سات خبرونه چې د امریکا غږ واشنگټن نه مو اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امیر روغتیا وزارت وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به افغانستان ته د کرونا واکسین را ورسیږي. خو د وزارت وایان اکمل سمسور وایي چې دا به دوه کاله وخت واخلي چې د دغه هیواد 30% خلک د کرونا واکسین واخلي. له بل پلوه جمهور رئیس غنی د کرونا د دوهمې څپې د مهارولو د یوې غونډې مشري کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د امیر روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور د چارچمبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې افغانستان د دوه نوي هیوادونو د واکسین د نړیوال ائتلاف غړی دی، چې له مخې به د دغه ائتلاف لخوا د 2020 کال تر پای 40% افغانانو ته د کرونا وایرس واکسین برابر شي. هغه ویل چې 40% نور وګړو ته به تر راتلونکو دوه کلونو واکسین د نړیوال بانک د 100 میلیونو ډالرو لمرستې برابر شي.
ابتدایي ارزونه دا ده چې 2022 پورې مونږ 40% نفوس ته واکسین ورکو د افغانستان ته کفایت وکړي. که خدای نه خواسته مونږ بیا داسې وشو ولیدل چې ارزونه دا وخدل چې نور واکسین ته ضرورت دی، هغه د پارم پلان شته چې بیا به خپل د افغانستان دولت د واکسین اخلي. مګر اوس فعلا مونږه دا وایو مطالعات هم دا ښیي چې 30% خلک واکسین شي، نو دا بیا مونږه یو حد معافیت کتلوي هغه ته رسیږو. نو بیا ضرورت نه ده چې نور واکسین واخلو.
خاغلی سمسور ویل چې افغانستان ته به د کرونا وایرس ضد واکسین په شپږو پړاوونو کې ورسیږي. د امر روغتیا وزارت ویل چې د افغانستان د هوا وضعیت ته په کتنې د دغه هیواد لپاره به د پریزر کمپنۍ د تولید کیدونکي واکسین پر ځای د اکسفورد پانتون او د موډرنا کمپنۍ واکسین واخیستل شي.
پیشنهاد هم دا شوی ده چې مونږ د پاول کې واکسین چې اخلو د موډرنا واکسین به اخلو او د اکسفورد یونیورسيټي. مګر د اکسفورد یونیورسيټي تر اوسه مطالعات نهایي شوی نه دي، نو تر اوسه یو واکسین نهایي شوی ده چې د موډرنا واکسین د دې لپاره اخلو چې د مونږ د یخچال زنجیره چې په افغانستان کې لرو دې ته مساعده ده. د فایزر واکسین چې دا منفی او یا نتر اتیا درجه پورې، منفی اتیا درجه پورې ضرورت لري او هغه یخچالونه افغانستان کې نشته، نو د انده لپاره د مونږ خپل ځاني کوشش دا ده چې د موډرنا واکسین واخلو.
خاغلی سمسوري ویل چې د کرونا د دوهمې څپې د مدیریت لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ به په اونۍ کې دوه ځلې غونډې جوړې شي.
سی یو مرکز جوړ شوی ده، سی څلوري ساعته به د وزارت صحت عامې کې یا د روغتیا وزارت کې به فعال وي او ټول د مونږ همکاران اته اته ساعته به د مرکز کې کار کوي، له شفخانو نه به لیدنه کوي او د خلکو چې څه مشکلات دي هغو ته به رسیدګي کوي. دوم، د رهبری په سطح رئیس به جمهور خپل قیمتي وخت د کرونا د بحران لپاره وقف کړی ده. هر هفته یک شنبه او چهار شنبه اته نیمه بجې د وزارت د رهبری سره جلسې لدی، مشخص پیشنهادونه کیږي او بیا د رئیس جمهور د هدایتو مطابق په غو باندې عمل کیږي.
د جمهور ریاست لخوا په یو خبره شوې ده چې هم ویل شوی چې له هر اړخیزو ارزونو وروسته پریکړه شوې چې هر چهارشنبه او یکشنبه د جمهور رئیس غنی په مشرۍ تصمیم نیولو غونډې جوړې شي. په نننۍ غونډه کې د امر روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د ودونو د سالونونو د فعالیت د حوزونو ورزشي کلبونو پاتېه مراسمو او په سیالیو کې د سیالانیانو ګډون د دولتي او غیر دولتي مامورینو له کوره د کار په عامه ځایونو کې له ماسک څخه د استفادې جبري کېدل او په خالي نقلي وسایطو کې له 50 څخه زیاتو کسانو ته تګ راتګ اجازه نه ورکولو په اړه غونډې ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړل. جمهور رئیس غنی دغه وړاندیزونه له اورېدو وروسته وویل چې په دوه پړاوونو کې به دا وړاندیزونه عملي شي. د امر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا او بعد د دوهمې څپې د خپرېدو وروسته د کرونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې. نن د چهارشنبې په ورځ دغه وزارت په 15 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 100 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړ. د نوو پیښو ثبت وروسته اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 8,500 ته رسېدلی دی. روانه اونۍ په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو راهیسې 9,000 نیدا. د امر روغتیا وزارت د رسمي معلوماتو له مخې په دغه موده کې تر اوسه 1,902 تنه د کرونا په ناروغۍ مړ شوي او 8,105 تنه نور په دغه ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زمن غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی د تاریخوالي دوام د ملکی افغانانو د مرجوب له لامل کی او د جګړې خپل خواوې باید په لومړي ګام کې پر اوربند او د تاریخوالي پر کمولو توافق وکړي. دغه کمیسیون هم دا شان د سولې په مذاکراتو کې د جګړې د قربانیانو پر حضور او د حقوقي د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کړي. د امریکا خبريال ممتاز بهيري پاړه رپورت لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لخکې لخوا وسخه غوښتي چې په قطر کې د سولې پر روانو مذاکراتو کې لومړی د تاریخوالي پر کمولو او اوربند باندې توافق وکړي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې د چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې او د جګړې د قربانیانو د ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې روانه جګړه تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ملکی افغانانو ته رسوي او د مخنیوي لپاره باید پر اوربند توافق وشي.
د شخړې دوام په خوشحالۍ سره په دې معنی ده چې اکثره یو کس یا یو کورنۍ څو ځله قرباني کیږي او د غرض د شخړې دوام د ملکی تلفاتو لامل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون له نظره لومړی ګام باید د تاریخوالي د کمولو او د اوربند پر سر توافق وي. اوربند د فرصت برابروي چې د لازیات ملکی تلفات مخنیوي وشي او په عین حال کې حکومت وشي کولای لورو پراتو سیمو ته خدمتونه ورسوي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو په اساس په تیرو یو لس کلونو کې سباندې 15 زره ملکی افغانان د جګړو او نامنۍ لامل وژل شوی او یا ټپیان شوی چې له دیش مېره وزره ملکیانو ته یوازې پروان 2000 میلادي کال کې مرګ جوړه او وخته ده. د بشری حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سیما سمر په دغه مراسمو کې وویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د طالبانو ډله باید د جګړې پر مهال منل شوی او نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي.
او طرفدار مکلف هست، یعنی به هیڅ مونو به معنا نه
هغه بل لوري هم مکلف ده، یعنی په دې معنا نه چې قوانين رعایت نکړي. خود لوري چې د افغانستان د رسمي دولت استازیتوب کوي او د افغانستان دولت له نړیوالو کنوانسیونونو سره یو ځای شوی دی، مکلف ده، مجبور دی چې دا شرایط رعایت کړي. له همدې لپاره زموږ د امنیتي ځواکونو روزنه یو اساسي کارونه څخه ده چې دوی د جګړې قوانين رعایت کړي. اسیران شکنجه نکړي، د شخړو پر مهال شکنجه په جنگي جرایمو کې شمیرل کیږي چې هیڅ څوک یې بخښلی نشي.
جز جرایم بین المللي مشه او هیڅ کس سره بخښیدنه نه میتله.
د بشري حقوقو د ملاتړ ادارو د غوجیک پوړو چارواکو همداشان د سولې پر روانو خبرو کې د جګړې د قربانیانو د استادو پر معنا لرونکو حضور ټینګار وکړ او ویل چې د دغو قربانیانو د حقوقو لخواندي تو پرته به په افغانستان کې دایمي سولره نشي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایي سربیره پر دې چې د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی د افغانستان د ټولو قشرونو استازیتوب کوي، خو هڅې روانې دي چې دغه پلاوی لا پیاوړی شي. د مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون امریکا غږ ته وویل:
موږ متحد یو چې د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو په ځنګړي ډول د جګړې د قربانیانو حقوق خوندي شي او د هغوی اندېښنو ته رسیدګي وشي او د هغوی غوښتنې وړاندیزونه په دې پروسه کې منعکس شي. موږ دې ته کاملا په احترام قایل یو او دا به منعکس کیږي. تر هغه چې حیات د افغانستان اسلامي جمهوریت څخه ستاسو کې مپار د کی چی ضرورت دی دی چې هغه تقویت شي، موږ په دې برخه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا کار کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په داسې حال کې د سولې پر روانو مذاکراتو کې د جګړې د قربانیانو د استادو پر ګډون او اوربند باندې ټینګار کړی چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر کړنلارې له توافق وروسته د روانې اونۍ په سر کې دواړو خواوو د دغو مذاکراتو د اجنډا پر جوړولو کار پیل کړی دی. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم په وار وار ویلي چې د مذاکراتو په اجنډا کې د تاوتریخوالي کمولو او د اوربن ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې لیو اوږده ځنډ وروسته بیا خلکو زلونه کې هیلی پیدا کړې دي. بشری حقوقو کې د افغان دولت وزیر سیما سمروي هغه خبرو کې چې د افغان ښځو حقوق او حضور خوندي نه ګټه نه لري، هغه وایي چې د سولې په خبرو کې د افغانستان د نیم نفوذ نظریات نه وي، په داسې یوې سولې کې پرمختګ نشته. هغه سیما سمر دا خبره د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې کړې دي. هغه لومړی په دې غږېدلې چې څه ډول سولې د افغان ښځو اندېښنې د هغوی د راتلونکو لپاره ځواب ولري.
د سلسله مش په افغانستان کې غواړي چې په عزت یې او د خلکو عزت په مجموع کې او په مشخص ډول باندې د ښځو ازادي او بشري حقونو ته احترام وکړي. ښځو ته اجازه ورکول شي په ټولو کارو کې، په سیاست کې، په اجتماعي کارو کې، په اقتصادي کارو کې، په فرهنګي کارو کې چې شامل شي او خپل د سرنوشت لپاره دوی تصمیم ونیسي. هغه چې نه وي هغه بیا خپل هنه ده، هغه بیا هم یو دیکتاتوري رنګ حکومت به وي چې په هغه کې د ښځو او د بشري حقونو کې احترام نه شي کېدی.
بله، فکر کوي په دوحا کې د افغانستان د سولې لپاره د روانو خبرو په نتیجه کې به همداسې یوه سوله راشي چې تاسو او ټول افغانان په ځانګړې توګه فعال خزي غواړي ترڅو د دوی ټولنیز پرمختګونه او بشري حقوقونه پکې خوندي پاتې شي.
زه فکر کوم چې دوی باید د نړیوال افغانستان حالت وګوري او د مشتاین کار کول چې خزي نه فکر کولی یا ضعیف ده یا چی شده مش د بشري د افغانانو د جامعې د ټول جامعې د خزي او د نارینه وضعیت ته تغییر نه شي ورکولی. چې به چر دا ده چې انکار و نکو د واقعیت څخه. واقعیت دغه ده چې خلق په جامعه کې نمایی برخه ده او دوی کولی سي چې فعال ونده په ټول کارو کې واخلي. کنه هغه بیا د نیم نفوس سره سل نه کیږي او انکشاف نه راځي. پایدار انکشاف او پایدار سل هته موږ ژمن یو او ضرورت لرو.
بله ډاکټر صاحب، سمار د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حضور د دوی د ټولنیزو پرمختګونو لپاره نه غورځول او د بشري حقوقو په پام کې نیول باندې په داسې وخت کې ډیر تاکید کیږي چې د نوومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال کمپاین هم روان دی. یا په افغانستان کې روان جنگ پر خزو د زور زیاتی ستر لامل ګڼل کیږي. فکر کوي په نړیواله کچه د جنگ د ختمولو لپاره په جنگ کې په خکیلو غاړو د فشار لپاره یو ښه موقع یا ښه فرصت دی؟
دا یو نړیواله کمپاین ده چې دا ښکاره کوي چې په ټوله دنیا کې د خزو په مقابل کې تاوتریخوالی شته. مګر په زموږ په وطن کې، په افغانستان کې یا زموږ غوندې مملکتو کې دا تاوتریخوالی ډېر ده. دغه له کبله زه فکر کوم چې ښه موقع ده چې موږ دا کمپاین وکړو او دا کمپاین یوازې د ښځو کار نه ده، باید نارینه هم پکې برخه واخلي، ځکه چې ښځه د بشریت د تداوم لپاره اساسي رکن ده. دا هیڅوک نشي انکار کولی. دا ټول نارینه چې قهرمان ده، چې بان جوړوي، چې فضا ته ځي یا دا غټ غټ کارونه کوي، دوی ټوله د مور د وینو څخه جوړ شوی ده او د دوی پارلمان کې لویږي. بنان دا د دوی حق نه باید انکار شي او وویل شي چې دوی حق نه لري یا د دوی حق ته کنټرول وکړي په دوی باندې او ازادي یې ته نه واخلي.
بله،
دا ښه وخت ده او موږ باید د دې وخت څخه استفاده وکړو. او وړاندې وایم چې تاسو کال د 2000 کال د بیجینګ پلاتفورم اف اکشن یا پلان عمل د بیجینګ کې پر د ښځو په حقوق باندې ډېر تاکید کوي. هغه هم 15 کلن کېږي او د شورای امنیت خطرنامه چې د 325 د هغه هم شلم کال ده چې تاکید کوي چې ښځه باید د پرسول جوړولو باندې په ټوله مرحله کې باید شامل شي او معناداره شامل شي
با رول باید وبولي. بله، دغه مانادار کلمې باندې ډیر تاکید کیږي. ډاکټر صاحب ډیرو خوندو ته کېدې شي یا ډیرو اوریدونکو ته کېدې شي دغه مسله ګونګي. د سولې په پروسه کې د ښځو مانادار ګډون کېدې شي لږه پیرانه واچوي او واضح کړي.
د ښځو مانادار ګډون دا باید وشي چې دوی سمبولیک رول ونلري. دوی باید حقیقي رول ولري او مساوی رول ولري په سولې جوړولو کې. چې پلان د سولې لپاره جوړیږي او کله چې د مذاکراتو شروع کیږي یا پیلېږي یا په توافقنامه کې بیا سره جوړیږي او توافقنامه امضا کوي، بیا د توافقنامه عملي کېدل په جامعه کې یا په افغانستان کې. په دا ټول کې باید فعال رول ولري، یوازې د نمونوي یا سمبولیک حالت ولنه لري. دا معنا دا ده چې دوی په تصمیم نیولو په کچ کې او یو ژوند غواړي.
بله،
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا د تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمږه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن په پام کې لري چې متقاعد امریکایي جنرال لوید آسلن د دفاع د وزیر په توګه ونوي. ښاغلی آسلن په افغانستان او عراق هم وظیفه اجرا کړې ده. نور جزئیات له سمیع الله جلال زین اوري.
د سپینی مړې مخته د نویو راغونو چاري او د ستر سټیج جوړېدل د ښکارندوی کوي چې له څلورو کلونو وروسته د امریکا ژمنی فستیوال جوړېدون کې دی. د جمهور رئیس د کار د افتتاح ورځ نږدې شوې ده.
ټانکیو مستر پرزیدنت الیکټ. A lot of people are wondering what your inauguration is going to look like considering
so my
Biden یوازینه کس نه دی چې په دې نه پوهیږي کورونا وایروس به څنګه د غدلوړې پر مراسمو اغیز وکړي.
There is nothing that will inhibit
داسې څه نشته چې د منتخب جمهور رئیس جو بایدن مخاوني سي او هغه په آزاد فضا کې د لوړې د مراسمو د وینا لکولو او په شاوخوا کې د یو شمېر کسانو لښتون څخه منع کړي.
لارا براون د جورج واشنگتن په پوهنتون کې استاد ده. هغه وایي اکثریت امریکایان چې د تلویزیون لاري د پرانیستي مراسم ګوري هغه وخت به تفاوت وویني چې کمره د میلمنو په طرف واوړي.
فکر کوم هغه څه به چې تاسو ډیر ووینئ د څوکۍ ترمنځ واټن وي. ممکن په دې هدف چې خلک خوندي وي هر څوکۍ به خپل ټکټ ولري سره له دې چې مراسم به په آزاد فضا کې وي. زه فکر کوم چې د ماسک اچول به جبري وي.
د متحده ایالاتونو اساسي قانون دا روښانه کړی چې د لوړې د مراسمو پر مهال څه ویل کیږي او په کوم ځای کې کیږي. بایدن ویلي دی چې د افتتاحي په مراسمو کې به معمول شور او ځواک نه وي.
زه فکر کوم چې احتمالا د پنسلوانیا په وارد کې به د افتتاحي مراسمو ستر او پراخ رسمي گذشت نه وي. خو زه فکر کوم چې تاسو به په ټوله کې په امریکا کې ډیر آنلاین فعالیتونه وګورئ ان تر دې چې لا په خوانه به د خلکو حضور ډیر وي.
جمهور رئیس ترامپ تر اوسه په ټاکنو کې ماته نه ده منلې او د یو شمېر راپورونو په حواله نوموړی اوس په دې غور کوي چې د یوې غونډې په جوړېدو د 2023 کال د جمهوري ریاست د کمپاین د پیل اعلان وکړي.
زما لومړنی او تر ټولو مهم هدف دا دی چې امریکا خوندي وساتم، خو بیا به هم خلکو ته اجازه وي چې مراسم جوړ کړي، یو له بل سره وګوري چې د مراسم ولمانځ نه کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو شارزه فیرویلی چې اداري فساد سره په مبارزه کې د لوړ پوړو چارواکو د معافیت کلتور پای ته ورسیږي او دا پیغام دی ورورسول شي چې په فساد کا کار کسان به مجازات شي. افغان حکومت به له فساد سره په مبارزه ټینګار کوي. لیمی نیازه له کابل په دیاله رپورت را لګلې.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو شارزده فیر له افغان حکومت څخه غوښتي چې د اداري فساد پر ضد یوې معنا لرونکي مبارزه په اړه خپل اسمنه پیوړی کړي. راسول سنن چهارشنبه اداري فساد سره د مبارزې نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د لوړ پوړو افغان چارواکو د معافیت کلتور پای ته ورسوي. د ویلي د اداري فساد پر وړاندې مبارزې او اداري اصلاحات ترجمنتیا خودلو لپاره افغانستان باید د پیاوړو افغانانو معافیت ته پاملرنه وکړي. نوموړي ویلي افغان حکومت باید له فساد سره د مبارزې لپاره په فساد ککړو کسانو ته دا پیغام ورسوي چې جنایتونه یې مجازات کیږي. افغان حکومت یو ځل بیا له فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وویل که څه هم فساد په دولتي ادارو کې ریښې لري، خو افغان حکومت توانېدلې دی له فساد سره په مبارزه کې خیلی لاسته راوړنې ولري.
فساد اداري سالهای سال است که
اداري فساد له ډیرو کلونو راهیسې په دولتي ادارو کې ریښې کړې دي او نظام ته یې زیان رسولی دی. له بل خوا د دولت په وړاندې خلک بې باوره کړي دي، عوایدو کې کموالی راوستی او د بېوزلۍ لامل شوی دی
و فاصله مردم از دولت و موجب کاهش عواید دولتي و فقر بیشتری مردم شده است.
بل خوا د مالی وزارت وایي چې په دې وروستیو کې دغه وزارت 2000 کارکونکو چې په فساد کې کړو لوی څارنوالي تور پیژندل دي. د افغانستان د اداري فساد په ضد د شبکې اجرایوي مشر خان زمان مرخیل په دې اړه وایي
عدالت چې متضرر شوی دی زما په نظر باندې یوازینی علت یې هغه د کرپشن او د فساد موضوع ده. فساد د چې موږ سره ټول سیستم د یو لوی مشکل نورین او بحران سره مخ کړی دی. فساد دی چې موږ تاسو ګورو چې بیکاری په هیواد کې به حد زیاته شوې ده. فساد دی چې موږ تاسو د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې ده.
تر دې مخکې سیګار ویلی و چې د افغانستان حکومت د سیستماتیک فساد په وړاندې محدود ګامونه پورته کړی او د فساد ضد مبارزې په برخه کې اصلاحات په دې هیواد کې د مقرراتو د ټاکلو او د غونډو د جوړولو په حد کې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل فساد سره د مبارزې برخه کې د اقداماتو خبر ورکوي او تیره میاشتې له اداري فساد سره د مبارزې څلور کسیز کمیسیون هم جوړ کړ.